ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خپرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الیکټرال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213، او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریروت، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتک، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د درې اتیا پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي، د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شوې، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الفیا عبدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. د دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازیا الکترال کالجونو رایې ګټلې او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلې. الکترال کالج څه شی دی؟ په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب ښه راغلاست.
بلې تخل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکو ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخ کې دی.
دا هغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالې ډګر البته بلل کیږي او د دوړو کاندیدان ترمنځ به وایي چې سیالي ډیر سره نږدې مخته ولاړ شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت د الکترال کالج رایو شمیري 1483 ګټلې دی. په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوی، خو دا له وخت مخکې د ګټونکو اعلان شي. البته د امریکا په لوی دزو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوی، خو په دغو ایالتونو کې په لزګونو میلیونو رای ورکونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارول، چې په 40 میلیونو رایو چې مخکې کارول شوی ورزیاتیږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګ تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلې، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس، ورجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلې دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې وویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکلس یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخابات سیستم پیچلی دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یادونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید وایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د سلکسیز جرګې د 400 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری زما همکارو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال بیانو، او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخې الکترال کالجونه ګټلي، او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ 213 الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازي هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلې دي. خو راځئ اوس واورو چې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الکترال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یو رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح وعده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه خپل کړی وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړی دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادي رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمن اوریدونکو لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنۍ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزه یو چې اولګا او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولای شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې مې کتل په وطن کې د غدری کال ز بیکاره فات شوم نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګیمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی اسواتی ځواکونه ډیره کلاکه د امیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانیږي چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعت 15 ساعت په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزو او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دا دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زوایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو به ته ایران ته راغلو د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو. یو ناکام سفر مو ولید.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفه نه دلیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل، د لارې خرچ مې کړی و. نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم، چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم، ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یوولس دولس ورځې په ایران کې په خفګا کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپله کور راورسوه. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نور ورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري، او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د یوځي خپل ځی تلاړ شو قاچاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته، او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري، او شاید هغه د ووجنیم چې د زمونږ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووجد شول.
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا د بدو پایلو مسولین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو استون له خود تعلیم ده، بل استون چې دا غنم ډیره او البته اړین دی، هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور ده، امنیت نه وای ما غدار دی، او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک دا سي وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړی زولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړی زولې پاتې شوم، په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان ښایي امکانات درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس اوس مو تاسو ولیدل دغه 268 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې. دا یو پایله ده، بله دا چې دلته دوی باید د دې لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دغه کس کزي کوره سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هو غواړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکی. خو بیا موایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي. بختانه ډېری کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عیش نو شو مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او ولاړ سي، او دا چې بیا هلته ولاړ سي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور تمامه میږي.
bale کلک په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپאי هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای څنګه اسناد نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري. او کبه هم اروپאי هیوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دی په ژبه خو نه پويږي. تاسو چې په ژبه نه پويږي په دې معنی چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندې مساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو، خا ته په 15 کال مخکې راغلې، لس کال مخکې به راغلې، لکه څو ناسه ژبه به ذکر یو لکه کاروبار به لکه زره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای. دا کارتن کم الته تحصیل لیکړې تجربه کاری دی، او د ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن ته تختی هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغه ښه تحصیل هم نه لري، هغه خ تحصیل کردم کته سه وګوري اروپאי او امریکایي هوادونو تراغلی ډیر شاخه کارونه کوي
کپلی خبرې وکړو څه کول پکار دی په هواد کې دیننه سره لږ یو شمیر ځوانان د دې لپاره دی چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیرای د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دی او بهر هم بیا د سې او مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول پکار دی هل لار سره سیدی کیږي
هل لار حکومت ته پکار دی دا وسنه ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا عقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واټه ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه وو پړسول درې مسلو مې خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې د ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کانو زمونه خلاصو په دښانو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول پکار دی چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کا دومره خويندې دا لکان خو لا پرې دا ځوانانه خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټه چې کومه څه د وې واده ووزی دا نور نارینه ځوانان خو لا پرې دا نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړی او بیا مستاد ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټا کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچا تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحان دی اخلي هغه سفر اخلي د لپاره هغه عزت تر پای مال نشي نمرې ورته لري ورکه خلکو ته خپل ملایانو ته اریزه نشي لیکلای مکتوب نشي لیکلای په کمپیوټر خو بيخي پرې هغه باندې پويګنا خو بیا هم هغه ځوانان چې الته کار کوي بیا په یو باندې او بل باندې او باسي دغه په ځای مولا راوړي
bale دا څومره بد او قبل لري چې کډرونه ورستر بل له افغانستان څخه وزي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بد پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسم او لسم پیړی تم بیا بیا یینو اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو اله چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علي وردی کنه ارزان علي وراندا سی چې او چا ته $1000 ورکړي او دوی ته وای چې نه دوی وای چې موږ کارت ته په 200 کوم نو ارزان علي ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په واقف کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کاله چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان بورنزي ټول هواد بمده غسمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وی خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وی او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وی چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړی ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسترونه نه چې موږ په دغه تیر او 22 کلونو کې درلودي هغه بیا تر لاسه
bale صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه وري نه د ځوانانو نه د نړیوالو ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه کوي بیا وخت مو پروا نه لري
اوس کورنۍ ته څه ول پکار دي، څه ډول یو زمينه مسايده کې، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرات ته ځوخ نه کړي.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هدا اقل هغه حقيقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ور سره وکړي کېد نه چې ځوانان تال ته ځي ترکیه ته، مثلا ته ځي جرمني ته، تال ته شي که تاسو ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکې، که اسناد درکې نو ته به سو کلونو پورې هلته ژبه زده کې، او بیا هغه نه وروسته داخم نه ده چې تلاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او ډاکټرګانې وکړي، دا خبره نشته. ژبه باید زده کې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي، ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي. نو دغه کوم ځواني چې اوس لري 15 کال یا 16 کال وي، تا باندې به دېش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې دېش کلنې کې بیرته د هیواد ته راولېږي، زب زب ټکه ټکه به هغه هم کوه رسېږي تر هغه ځې پورې. حلارې انداز مسولیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د قندار اداره ورته وایي، د دوی مسولیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي، دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړئ څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو ګزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم ګزاره وکړي، که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتابه ولولې، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسې به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره داسې فعلا دپاره نه لري. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه خامې ځوانانو ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او دغه ژوند امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتګ نورس خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویل وسه کچې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وای چې باید لکان عمران سین جون عمران سین بعد لغینه ویل چې لاس ورځ بعد باید لکان راسو انجونی رانی سي بل هغه وخت نه زه ډیره زیاته ډارې تم زه که زیاتره وحشتونه د دوی مالې دلو چې زیاتره فزي په درو باندې وهلې زیاتره منجونی دیم دغه سي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره مې مکتب له کور نم ډیره زیاته ډیر زیات لرو حتی نیم سات بل را کې دی یا یو سات مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویره چې څوک راځي څو نه وای مونږ په ډیر سختو شرایطو کې مکتب ولې مونږ نه سکولې چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه
منګه اصلا استادان متوی لاول نه تر اخره پورې منګه دی اوم سل فورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول شوځي وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس منګه وونه وهیا چې راتونه وای چې نور دې مکتب ته را نه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وشړل منګه ویل چې منګه نو سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا منګه مو وای چې بیا تر اوسه بیا هم ډاری ته چې مونږه ستاسو طالبان شونه وای چې کچې طالبان خپل نه خو خېچې چې نه بعد له شپږم سنف نه جیک سنفون ته باید انجنیران سي مونږه یعنی د لدی نه ډیر زیات یې دې نه چې څنګه وسو کولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې که په دې راته وایي دغه خور زو کیسې دې راته وکړه په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوي همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ایما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لاما هغه مې را سره تو دانې مکانې مې را سره وي زاول کې ډیر زیات بی جوړه ما ویل کدي مکتب کې د سې څوک دي چې ما ته څو وایي را ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیات غاړې دم خپل یو ما په هغه مکتب کې استاد و بیا لاغې نه بعد مې خور مې را سره و څو مرزي په صرف کې با خور مې را سره کې نسته تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې داونه ډارې چې په پافي ډاډو هغه ته ما خو بیا هم زو ډارې ته ما لغې نه پات کړ او په وم ټوم سن فیو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغللو لغې نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زو کړ کاکا لور مې رانه لاړه هغه د ټول کور له بزر سره مونږ نه بيفي زیات لري په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایوازه لاړ سم بیا مې خو ورور مې زو مکتب پورې
تکڑا بھی
زیاتره چې استادانو را تفرین را کاوی یا کوم نام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کاو په پښتو کې را کاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستې انګلیسي
او استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خود سینه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا د څه وایي چې تنورم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډي ري زیاتې شي فزې یعنی زمونږ استادان د کمات د سي کاري دا ول بي جوړه ته بیا ورسته ما ته استادان د سي ول په ته مړ داري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي له کمالو روغون دي ته ما ته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو سي حتما ایمان پرون من په یاد کړه هغه چا استاد مونږ څومره خا هغه استادانو به زیات محترم وو چې مونږه ام چې نن څنګه سنتیانم چې نس سنتیانه نه زمونږه خپل د غونډې مونږه د کورنۍ د کاکا لو دغه سی وي مونږه زیاتره ټول سنتیانم سمې مې راستره
څه مشه وکي کې نه سې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مې بیٹه زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې مزه وړم ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وس د صدر ته ول چې جګی شه تشریح وکه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګی تشریح وکه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد هم د دې کله کله استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانه خو بیا ما به درس یادو.
پدل راته وایې کور کې دې درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کالته انګلیسي وایې مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه مشرې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشومم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپل په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
چې په کې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ظلم وویل چې څه بې جرته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لگ زر سبا سے چمون میں مکتب تلار سو ہم دا غی وقت بیا ہم سن بعد مسوت لے حتی آخری میں آخری ورز باندے من گا طول چکل تمانین کولا طول ویلی وی دواو کے دواو کے یاد آتا استازان را طولی چی دواو کے ترسو تاسو بیر تخبل مکتب تراسی
اغه روز نوروز ته چې مکتبونه بند شو دغه روز د څه کیسه دی په یاد د څه خاطره دی په یاد چې موږ سره شریک کې
ما غوړز نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې مش پدوم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه ډارې دم خو بیا موږ سنفیان سره تلم سنفیان مې زه ډیره خوشاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغه سره به یعنی چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مم داد چې استاد مون ته درس راکاو نو په هغه وخت کې مونږ ټول وژل چې دا سترخط خاطره یعنی اخیری نه ورسو مونږ ټول دندې لپاره ځړل چې ولی مونږ مکتب بندې
مکتب کې چې ډېر خوراک مخکې د خوراک موزه یاد کړه مشمن خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل کور نه دي څوړل
زیاتره خو به مې مور جانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خو خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وسي یو څه مکتب ته وسالتې خو ځکه کېدای سي بیا خو یو امن ډېر زیات پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهرې په کې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به مې د سې شور نه خود و یا به مې سکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یم استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې د ما هغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي
پنجابی کلمې زیاتره زده کړه او څه تکلیفونه
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې کنه یا لا هغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنی نه دي ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمیس چې د ګوډې لپاره هغه مې ګنډلې
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکنې خاطراتو
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سپتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در تر څنګه ده ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس خوانځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لارې ورسم چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او
بیرون بوزی هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موسمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپل کیسې کوي، داسې کوي.
سمه جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې خونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه که ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحی روانی وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلې
خپل کور کې نږدې کورور دی، کوم یو مکتب ته ځي، پانتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ماته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکي میاشت یعنی د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه.
ډیره مننه کور د ودان سمای جانې
د هیلی پروګرام وروستی او شیبو تر ورسیدو ورزو د سمایې پاړه باندې د غي د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمایې مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ ده څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.